د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلهییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون څلوېښت ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست هله لرم چې ټوله بجوړ او روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل او مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله و او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله و، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 2/24 صفحې څخه بیا تر 50 صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او